به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخ کې درې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه چار وزارت سیسی مرسیال شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان له مشر څخه غوښتل چې د افغان خزا و انجونو پر زده کړو باندې زلري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پالمه نشته اباس ستانګزی د څرګندونی پرون د خو سولت پیو دینی مدرسه کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزا و انجونو د زده کړو او د منیکول لپاره هیڅ دلیل او شرایط توجیه نشته او په زمینی ډول د باندې ز طالبانو د مشر ملایبه تل خوزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږم ټولګي پورته انجونو له زده کړو په تدریج منع کړو په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بند وي اولی بندي څه نه وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور لمخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتل نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درځ ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیونه ډالر واردات کړي دي هلدا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته د 1 میلیارډ او 24 میلیونه ډالر صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اور باندې ځای وخت له 15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځان د حماس له خوا د خوشي شوی او یرغملو د نوم لړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشي شوی اسرائیلي خزه نومونه خبرې کړې دي تاکر شید چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشری لمړی ورځی به د هغه شمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنی راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لمړی ورځ لاسلیک کړي د دوی لمخې منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پورس له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوی دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر مواټونه کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لمړی اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شي له طالبانو د زده کوونکو جنو غوښتنې
ځان ټول یو نظر ووسی او یو سم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
کنه دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغونه استفاده
او له پاکستان د افغانانو وستلو د پاکستانی کاریګرو پر کاروبار راغیس کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن او راپورونه هم لرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د طالبان حکومت بارنوی چار وزارت مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نوموړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې روان وضعیت نهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزیات د ثناءالله کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمېر کورنیو رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټوله نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته ده، همدغه انتقاد موږ باندې کوي. موږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر واوسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل:
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي، په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطه العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلې روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس چې په 12 او 13 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو، جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. اغه ماته درې ټکي ډیر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان پلانډو کې کراته وای چې په څومره وخت کې به ممکن پلانډ وخت کې د دې اجازه ورک شین جون ته چې غوډي بیا د خوانځو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده، دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کی انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه د ام ډبلیو ال دی او آی اس
وای سی د ښځو د حقونو فعال غلی روګل افغان چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کېږي او دغه شان د پخوانیو تیلي ګیسونو ځای هم ګازي ګیسونو نیولې دی. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په ښارونو کې بیا پیو شمېر رستورانتونو کې د ډول لپاره ایښودل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزې زی په راپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه پخوا په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغه وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د دقیق کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له ګازي ګیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
بر طرف ما اصلا وجود نداره، ما از ګیس ګازي
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له ګازي ګیسونو یا تیلي ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قسیم هم وایي چې د کور د روښانه کولو لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
لری دا امکانات برق نشته دلته، نو د دې خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارج کړوونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج لپاره، وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغه نه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاټین چې د منګه دا د اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د پاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولا دغه لاټین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو د روښانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کاروول اوس بیخی ورکشی ویدی او نشتا نزای گازی گیسونه نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلنوی ممکل هم دی گازی گیسونه کار اخلو.
در افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن حقا تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوړول. د یادونه ده چه پخارونو که بیا در برخنا در دیری پرچاوی لعمله حقا کورنهی چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجایناتورونو چارچی سراغونو او المریز و برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزر ماشومانو ته تمرسي جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینس کې نمایشي حرکتونه ترسره کړی دي. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزر ماشومان چې په بي وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسي د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت، مرستندویه ادارو، نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
از مون گفتنه له ټول و نړیوالو و ملی مرستندو ادارو سوداګر او له حکومت څخه دا چې له ماشومانو لاس ونیسی او هغوی ملاتړ وکړي. هغوی د هیواد راتلونکي دي تر څو زیانمن نشي.
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوه ماشومان مې په بازار کې کار کوي، خپله خو مایوب یم او کار نسم کولی. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړي چې اوس مهال هیڅ د خوړلو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد ده د دغه دکان کې کار کوم. د ورځې دې شپې تنخواه کوي، یش روپی باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یا دوه، او پلار مې لاس ګاډی لري. زه اوس نشم کولی چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم وکړم، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13مه خپور شوی، د ژمي له پیل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او بشري ناورین چې له پامه غورځول شوی وي لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 1000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنې واوره له پلازمینې کابل څخه ډېره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3:30 نفس چې 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و، او وروسته د دریو خوشي شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 2 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل له زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرائیلي پوځ ویان دانیل هاګاري د سهار په 8:30 یوې خبري ناسې ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې ید یوت اهرونوت د راپور لمخي حماس ویلی چې د يرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځند په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله لري. د ډلې زیاته کړي چې دوی پر خپلوشمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځند د دې لپاره راغلی چې يرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 2 کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې 3 اسرایلی يرغمل چې ملکی ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخته چې حماس د هغو يرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کشمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بیلابیلو پلمو دي په دغې واده کې میشه افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ به افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هممهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جاره واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارون تر روان دي زکا دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او سانتیاوی د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زموږ کاروبار ډیر خو لا غړایسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زموږ میوه او ترکاری ډیری خرابېږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو په ټوله کې دی لړۍ زموږ په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خاري اوسیدونکو د نوم د نو خدلو په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هممهاله په پاکستان په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسنادو افغانانو سربیره ځینې حق افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شوو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. کیان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 201.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالی او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړی دی. خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بوله وایي چې خلکو ته اسانتیا رامنځته کړې ده. نور جزات د اکرام له اکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنۍ ترانسپورټي وسیله ښایي د ډېرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسېدونکي زاهدالله نصري ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته ده چې ښار وړوکی دی او رشقې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشقاو کې مصروف دي. تر ټولو خبر داده چې له نشه یي توکو څخه لري دي، خپل کار کې سار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوري نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچني ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېروزګارۍ په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډېرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرارې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سار نه تر ماښامه پورې. داسې 15-20 روپۍ راټولېږي، هغه خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پې باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړې او په دې ښار کې پریمانه غږیزه او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړې. د جلال آباد دوه اوسېدونکو ذبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمېر ډېر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوې او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډېر زیات شوی او ډېر شمیر ګڼه ګوڼې رامنځته کړي، خلک دې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالی عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګوڼه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په ځای دی چې خلکو ته سهولت برابر شي او ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالی او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو راګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري